افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېتا سیاسي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لمړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان نیوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 منیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل ټپي کړی دی. او د پاکستان په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی څو یې پر قضیه بیا غور نه شوی. روسیه نن وویل د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلی چې دې غونډې ته به خپل استازي استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کی. روسی چارواکی وی مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 15 جمهوریتونو اساسو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې اساسي لړیو ته ویلي وو، د مسکو د غونډې د اجنډا په سر له روسی چارواکو سره په بحثونو بوختي او لایوي سلاته نه دی رسیدلی، خو دا چې وس کومې سلاته رسیدلی او افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خپل د افغانستان حکومت لا کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې یو بریدګر چې ظاهرا د افغان سرتیرو له ډلې وو، په امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي. لږ تر لږه یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل یې ټپي کړی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه وایي، لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې بریدګر سمدستي د نورو افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د پیښې د ټپي او وژل شوي سرتیری د هویت په اړه او د پیښې د ځای په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل چې د قوس یا لیندۍ د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وغړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وزندلش. سید حفیظ الله هاشمی زیاته کړه،
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل
خغلی هاشمی ویل، کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 منیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 3 منیټه اعلان شي او د قانون پر بنسټ یو میاشت وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټې نهایی شي. دا میزان په 28 نیټه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. یو اونۍ وروسته په کندهار کې هم دا انتخابات وشول، خو په غزنی کې لاندې دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي، د کندهار پر پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړاو وویل،
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بال زیر تحقیق قرار دارن.
دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې خبر مختک شوی، اشخاص پیژندل شوی او دا هم معلومه شوی چې د چا لخوا چیرته ساتل کېدل. اوس یوازې کار چې پاتې دی زموږ بعدي اقدام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړه او د غلطۍ د ولایت د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربیره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارزوه. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس ساده رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربیره د قومي مشرانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتي مسولینو سره جلا جلا لیدنه وکړه. د پکتیکا امنیتي وضعیت وارزوه او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا له استازو سره، قومي مخاورو سره، دینی علماو سره، ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل، د دوی ستونزې غوښتنه او وړاندیزونه یې واورېدل.
ښاغلی ایا زیاته کړه چې ولسمشر په دې لیدنو کې د پکتیاوالو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. ټاکل شوې چې ولسمشر غني نن دغلته د قومي مشرانو، چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی، وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوې، سوی چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. له پاکستان څخه د آسیه بیبي پر وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او تحریک لبای کې پاکستان د سخت دریځي اسلام پالې ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ده. دې ډلې له تېرو درې ورځو راهیسې په پاکستان کې بلواګانې پیل کړې وې او د آسیه بیبي د اعدام غوښتنه یې کوله. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطحه د ډیزاین شوو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. دا هیواد لا د مخه د امریکایي ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې کاروي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. او ری چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د ترنګولي په څیړنه کې پرمختګ شوی.
کل جریان از این حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحي هم اغېز وکړي. د افغانستان د صدراتي توکو لومړۍ بسته پاکستان ته ولېږل سوه. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري هغه مسیحي میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورونه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په کابل کې یوه کانفرنس ته ویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه بدله سوې ده. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم یا قرب 19 د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه سړی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 22 ولایتونو د نتایجو پایلې به د عقرب لړم د 19 پر ځای د قوس په 2 او د کابل ولایت په د قوس میاشتې په 10 نیټه باندې اعلان شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې دوی کارونه یو څه ټکنی شوي و، له دې امله دوی نتوانېږي هغه معلومات چې له ولایتونو نه د بایومیټریک دستګاه له لارې دوی ته رسېدلي دي هغه ډیټابیس ته انتقال کړي، نو د لازم دقت لپاره او د دې لپاره چې په شفاف ډول له رای وشمیرل شي او د بایومیټریک دستګاه له لارې دغه نتایج په سمه توګه ډیټابیس ته ورسیږي، نو له همدې امله د لومړنیو نتایجو پایلې به لږ په ځنډ سره خلکو سره شریک شي. ښه ده چې په دې اړه د نوموړي خپلې خبرې واورو.
قبلا اعلان شده بود، اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
دغه کمیسون لدی وړاندې ویلی چې د زیاتره ولایتونو نتایج او د بایومټریک دستګاوی کابل ته رسیدلی او پاتې به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې دوی ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او بایومټریک دستګاو له رسیدو سره به دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې د اعلانولو د ځنډ لامل هم شوی دی. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کله چې دوی ته دغه ټول مواد له ولایتونو نه په بشپړ ډول باندې راورسیږي له هغه وروسته به دوی دا مواد ډیټابیس ته انتقالوي او له هغه وروسته به بیا دوی دغه رای شمیرنه پیلوي. او څنګ کې بله موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د شکایتونو څېړل دي، ځکه شاوخوا 1200 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو انتخاباتي کمیسیون سره د دوی څېړل هم ډېر مهم دي، ځکه یو شمېر کاندیدان شکایت لري چې د دوی هغه شکایتونه چې دوی لري هغه باید په سمه توګه ورته رسیدنه وشي. نو دا هم یو لامل دی صالح صاحب چې په انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوی او یو شمېر د انتخاباتو نه د سر بنسټونه هم په دې اړه اندېښنه لري چې ممکن د وخت د کمښت له امله هغه شکایتونه چې ثبت شوي او رجستر شوي هغوی ته سمه رسیدنه ونه شي.
ډیره مننه. له وصل وصال څخه مو وردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وی د پاکستان د جمعیت علمای اسلام سین د ګوند مشر مولانا سمیع الحق وجنه به تر یو حد د افغان طالبانو پر روحي هم اغیز وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې کمښت دغه هیواد په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ له بدلون سره مستقیم اړیکه لري. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مندي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې لکمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک اصلي رواني تاثیر خو له مندازه
دی وی لشک پرته چې دا پیښه له رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وجنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور وو تیر ماښام د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه مسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه به مختلفې فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د یو غټه پایه له لاسه ورکړله.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستنګزی دغه څرګندونه نن د ولسی جرګې په استمایا غونډه کې وکړه. دوی ویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل سوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملی اقدامات وسی. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. د وایي موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کس څوک و؟ کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او ده یې دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی. ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار والي په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نویو شاخصونو په جوړولو کې مهم پرمختګونه سوي. د دغه سکرتاریت رئیس د خبرې د شنبې پر ورځ له ځینو مدني ټولنو سره د یوې غونډې پر مهال کړي دي، خو ځینې کسان به انتقاد لري. خان محمد سین پر دې موضوع راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې د مدني ټولنو نظرونه اخلي چې د دغه ستراتیژۍ د نوو شاخصونو په اړه ګڼ انتقادونه موجود دي. له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دغه سکرتاریت رئیس یماتو رابی دا خبره د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني ټولنو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
استراتیژي
د وایي دغه ستراتیژۍ 8 شاخصونه درلودل چې 9 برخې تکمیل شوي او وایي د نهایي کېدو په حال کې دي. 3 محدود پرمختګ لري او 1 شاخص پرمختګ نه درلود. یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لرو چې له 15,000 څخه د ډېرو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبت او د قانونو بیا کتل
بازنګری قوانین.
د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په اړه 15 مهم ارزښتناک لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. سالمه رهبری په پالیسیو کې د شفافیت په ګډون د دولت په رهبرۍ کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون له لارې په استخدام کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو عدلي تعقیب او ښه مدیریت شامل دي. خو یو شمېر مدني ټولنې او په تېره د افغانستان د روڼتیا سازمان بنسټ انتقاد کوي چې په ډېرو مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه عملي شوي نه دي. د روڼتیا د سار د ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي چې د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
آنچه که حکومت ادعا میکنن که
دو بل هغه څه چې حکومت ادعا کوي سل په سلو کې د دغه ستراتیژۍ شاخصونه عملي شوي، خو موندنې موخی چې په ځینو مواردو کې عملي شوي نه دي. او څه چې مهم دي هغه د یو کمیسیون جوړول چې تر اوسه د ځینو مخالفتونو له امله دغه کمیسیون نه دی جوړ شوی. له اداري فساد سره د مبارزې د سکرټریټ رئیس یاماتو رابی وویل په پام کې ده چې له اداري فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره ژر تر ژره دغه کمیسیون جوړ شي. د وویل دغه کمیسیون له درې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او متقاضیان یې د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې پنځه کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه عیسوي ښځه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. له دې سره د سترې محکمې هغه حکم وځنډید چې د دغې مېرمنې د برات حکم یې ورکړی و. د آسیا بیبي د ممنوع الخروج تر هوکړې وروسته هغه لاریونونه چې په پاکستان کې پیل سوي وو پای ته رسېدلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
له پاکستانه د آسیا بیبي د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړې لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې آسیا بیبي په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړه نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبي د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویاند دی. هغه نن ویل چې ګوندې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تېرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تېرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دېرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری د شنبې پر ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروسته غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سو، خو په پاکستان کې دننه اسلام پالي توندلارې ډلې یې وقهرولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللې دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستان ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې وو. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بیبي د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر دوهمه لاریونکوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
قادر خان تکین په خپل سمس کې لیکلي برېښنایي پانی زموږ اساسي حق دی، ژر تر ژره د ویش غوښتن کیو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، د خبرو پر وخت د اواز کیفیت ډیر خراب وي. او سایم له زابل لیکلي کلي چې یو ولسوالۍ یا یو پوسته درې څلور ورځې ماسره وي او هلته نارې وهل کېږي چې موږ مرمۍ نه لرو، غذایي مواد نه لرو، هلته انسان په قتل رسیږي، خو د دولت مرستې پر وخت نه ورسیږي. دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت سره او د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګه د افغانستان د صدراتي توکو لومړی بسته د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویلي چې دغه ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیږد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل، دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
بدرخت مونگو تاسینن پاکستان تا دا افغانستان دا محموله دا حرکت شاهدان یو. افغانستان دروانو جنجالو او سیالیو پا بهیر که حد سکوی چه هم جوانده پاتشی، هم کار وکری او هم خپل اقتصادی داریز تل ثابت دو ساتی.
دو ویل افغانستان پا 1995 میلادی کال که دا تیر یا دا ترانزیت دا نړیوال کنوانسیون غړی توب ترلاسه کرده، خو تر روز ایزن گتر نواخسته او پا خبر را وس و توانید چه لخیگونو گت واخلی. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړ شوو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد سره له دې چې دغه سیستم د فعالېدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزه لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د 8 اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. مونږ سره د ماهبینو دفتر کې ډېر سخت چلن کېږي. مونږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کاله پورې مونږ ته نه دي راکړل شوي. مونږ ته سپکې سپورې ویل کېږي. مونږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له مونږ نه غلاوې کوي، له مونږ سره ظلم زیاتی کوي. مونږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. مونږ هېڅ له وسه نه کېږي. مونږ ته خپل تنخواهګاري راکمې کېږي. مونږ 50% دی 50% مونږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دې غمه دې وخوړی شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې مونږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه مخنیوی نور وخت نه سم د خدای په امان. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری د هلمند ولایت
د بابجي د سیمې سیمې تاسو ته پیغام پرېښود. زما پیغام دغه دی، د علمي ولایت لوړ پوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابج په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبانو سره ډېر پازار زموږ ته وشوې، غواړي موږ هره ورځ کوي وي، موږ ته خوشکې کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته عملیات وکړي، د باباجي په سیمه کې او باباجي کې امنیت راوړي. السلام.
بله، السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن یم. د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړ پوړو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سیازادی رادیو ته غوږ یاست. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
روسیې نن اعلان وکړ چې د نومبر په نهمه نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړه استازي برخه واخلي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی، یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل د قوس یا لندې د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل نتایج هم په ډاګه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکسي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پرته سربېره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړاو دا څرګندونې وکړې. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي، څو چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي، دې هیواد په محلي سطح د ډیزاین شوو جنګي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جنګي الوتکو د جوړولو اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د باسکټبال د غوروي سیالیو درې څلوېښتم پړاو سیالۍ د هرات په اتلولۍ پای ته ورسېدې. له هرات وروسته کندهار دویم او د کابل الف لوبډلې بیا دریم مقامونه وګټل. د باسکټبال د غوره لوبغاړو د غوروي دا سیالۍ د کابل د دوه لوبډلو په شمول د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ تېره اونۍ په مرکز کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویان عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو یې اتل لسو غوره لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې ته هم غوره کړي دي. اخو بیا د کابل په کچه د تکواندو د غوره لوبغاړو د غوره سیالۍ نن په مرکز کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل دوو تکواندو مرکزونو څخه یو سل لس لوبغاړو برخه اخیستې چې دوه ورځې به یو له بل سره سیالۍ ترسره کړي. دا سیالۍ د کابل په کچه دوو ویشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به یې دوه دیرش غوره لوبغاړي په نښه شي. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي خپل مقام له لاسه ورکړ. رافایل نادال د تیرو دوه کلونو راهیسې د ټینس د نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی پیژندل کېدو، خو دا چې تېره ورځ د ټینس د دویم پړاو په سیالیو کې ونه لوبید، د دغه مقام څخه هم ولوید. نوموړي له دې امله د مسټرز پاریس په سیالیو کې ګډون ونه شو کړای چې ټپ یې درلود، او له همدې کبله یې امتیازات له لاسه ورکړل. د مسټرز پاریس سیالیو له ختمېدو وروسته به د لومړي نمبر د بل لوبغاړي نوم اعلان شي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوا اونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی؟ او وروسته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. له تیرو څو اونیو را په دې خوا په ختیځو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتي دي، شکولې دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلې برېښنا چې د نغلونه ورغلې ده دای قطع کړې ده. د دې ترڅنګ په روسیې کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېیمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې روانه بیا رغونه همداراز د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسیف ننګ ملمده هیله ده چې د خبرونه را سره تر پای ووري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه لتیرو څو ونیو را پدی خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او دا د لغمان ولایت په بدپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده. دا لومړی وار نه دی، تقریبا هر کال د وړي په موسم کې دغه برېښنا قطع کیږي. اساسي حل لارې څه کېدلې شي او اوس تاسو په سخته پیاسي چې دغه برېښنا بل اخره جوړ شي او خلک له دغه سهولته برخمن شي؟
اصلي ستونزه خو په دښمن کې ده، یعنی دښمن تخریب کوي. یو سلو پنځه پایې په هغه ساحاتو کې دي چې هغه تزمنګ امنیتی پوسټې نسته، نو کوچیان یې مستای سي، عام سړی هم فیر پیکړای سي، تخریب وای سي، یو لاین د ویش کوي، پایا ده وایل وزوي، مینونه دي، بمونه دي. دا متاسفانه منګر د دې پلان اساسي لرو چې زب خواني حالت ته نظم، یعنی چې ولی په عمومي سړک پایې نه دي تیرې سي. خیر په دا دشته راغلی دي، تخنیکی دلایل به موجود وو، اتمن بلته امکانات نه وو. اما بنیادی مسله دا ده چې انشاءالله اوس موږ کله چې د بدبخ ولسوالۍ ته لومړیتوبونه لرو، خامخا به لاره ورته جوړوو، خامخا به لار وصل کوو. چې لاره وصل سي، خدمات زموږ ډیریږي، امنیت ډیریږي. هلته خلک بیچاره دي، د منطقې خلک حتی نقش نه لري، وایي چې یو پردی سړی راځي له بلې منطقې نه، دا لاین ولی او په بدی کې منګه گرفتاره کوي. بیا هم زما په نظر باندې په دومره کلو کې چې دا لاره دی پایو مسؤونه پاته سوی ده، یو مقدار ډیر قومي کار پکې وو او یو مقدار هم امنیتی کار پکې سوی ده. برق انشاءالله دا د دوه درې ورځو مسله ده، دا به حل سي او که خدای کول په بنیادی توګه هم د دې حل ممکنه کیږي په کال کې یا یو نیم کال کې چې زمونږ پروژې تکمیل سي. او دې به اوس یو قومي کار ده، قومونو موږ ته ویلي دي چې موږ دا مسله خلاصو، تاسو عملیات م کوي، نو کنه بیا موږ عملیات کوو نظامي.
یعنی بنیادی کار چې تاسو یاد کو چې شاید په یو کال یو نیم کال کې بنیادی کارو شي، هدف مسد یعنی بنیادی کار به څنګه کی؟
یعنی د دې پایو د دې مسیر دا موږ مکمل تامین امنیت کوو. اوس ځمکنۍ لار تر ولسوالۍ نسته، ان شاء الله دا به دي لارې مسیرونه منګه امن کو، په دې باندې کار کو. یعنی منګه وګدمهاله پلان ورته لرو چې د دې اضافي قواو یو مختار ایجاب کوي چې ان شاء الله هغه منګ تراسي په دې روان کال کې، نو زمونږ قوتونه بل ته په منګه به دا مسیرونه ټول ان شاء الله ټینګو. دغه یو اساسي پلان ده.
د بیرغونې پاړه په لغمان کې وشمر خلک شکایت کوي چې په تیرو چارواکو په وخت کې دلته د بیرغونې پروژې تقریبا ډیر وی او کار ډیر کیدو، خو ستاسو پر اتک سره چې دغه بهیر یو سناسر ټکنه شوی دی، معنی تاسو
خلک په هر شي قضاوت کوي؟ نو زه خپل په تبصره نه لرم، داسې ډیر فرق نه ست دی ډیرو کلونو. پروژه اول خو په مرکز کې ډیزاینیږي، د دې ولایت کار نه ده، نه دی والی کار ده. مثلا تاسو پیګه چې پلان مرکزی ده، بودیجه مرکزی ده، پارلمان تصویبوي، کشل روپی د دنیا د خیرات راغلی شل تقسیموي، کسل راغلی سل تقسیموي، د سکوم بر زندگی نسته. یعنی پروژه والی نه ډیزاینوي او نه هم ولایت دی. ولایت خو ډیری غواړي، تر ما مخ کې والیانو ډیری غوښتي دي او موږ هم ډیری غوښتي دي، اما دوی کمی ورکوي اڅومره چې امکانات دي هغه عمر ورکوي. زما په نظر یو داده بل داده چې تقریبا د ټولو پروژو د تدارکاتي چاري په مرکز کې تر سره کیږي. کتیزي اوسي زرزر براسي او که سستی اوسي نو کمی براسي. دلته مونږ نقش نه لرو، نو زما په نظر انصافا د لغمان لپاره بدی پروژې نه دي د مرکزی دولت لخوا چې زه ترې امتنان کوم. هغلته ښه پلان ګذاري سوي ده، یو مقدار زیاتې پروژې په پلان کې اچول سوي دي. مثلا که زه درته ویم چې د موږ د ټولو کالو بودیجوي مقدار ته که وګورو، ځکه بودیجه پروژه ده، نو د سخت کال بودیجه ډیره ده. موږ 1.5 میلیونه ډالره بودیجه لرو، د نورو کالو که تاسې وګورئ یا 3 میلیونه وي یا 6 میلیونه دي یا 9 میلیونه دي، نو د دې لحاظه که ورته وګورو دلته بهتري پکې راغلی ده.
دمدې بیرغونې که په پروژو کې کلک پاتې شو، په ځانګړي ډول تاسې مخکې د لویو پروژو یادونه وکړه، د وطن ګټو او د کلګوشت د برېښنا، سره له دې چې دا تقریبا په مرکز پورې تر ډېره اړه لري، خو دا چې په لغمان کې به دا دوه سترې پروژې عملي کېږي، نو شاید یو څه ناڅه پوښتنې تاسو ته مراجع شي. د دې دوو برېښنا د لویو پروژو کارونه اوسمهال تر کومه ځایه رسېدلي دي؟
په ډېرو کلو کې په دې باندې ډېر تبلیغاتي کمپاینونه مشرانو کړي دي، متاسفانه نه د وطن ګټو، نه د شاهي کانال، او نه هم د کلګوش د بند هغه عمده اساسي جیوتکنیک او توپوګرافي کارونه چې باید دا تکمیل سي. بیا د هغه نه وروسته بله مرحله چې د ډیزاین مرحله ده، بیا دریمه مرحله راځي چې هغه د قرارداد او کنسترکشن یا ساختمان مرحله ده. هغه اساسي مرحله په غاولو کلو کې پاتې ده، یعنی لس کاله په دې باندې پیګیری په ځای باندې چې کلګوش د یو بند په توګه د تخنیکی جیوتکنیک توپوګرافي ساختمانیک یا هغه په اسلام مهندسي کارونه چې تخنیکی او مسلکي ټیم یې باید ترسره کړي، په ساحه کې ترسره کړي. یو مقدار ډیر دی تبلیغاتي اوازو او خبرونو په اسلام خوراک سوید. منګه چراغلو ما ډیر د سروې برخه راوغوښتله، پیدا میکو چې دا مشکل چیرته ده، دا چیرته بند ده، هغه ځای دی چیرته چې کار بند وو، هغه کې تخنیکی کار وو، دوی راغله مسلکي ډله د یو دوه درې ملاحظې وې. دا ډیر تخنیکی مسلې لري، مثلا کانال ده تنظیم سوی ده، اما سیلابونه پی راځي دای په پام کې نه دی نیولی. اوس خو کانال که راځي، مثلا شاهي کانال 90 کیلومتره دا ټول د غره په ډډه کې تیریږي، یعنی په زراعتي ځمکه کې نه تیریږي، نو دا غره نه چې سیلاب راځي اوبه راځي، دا خو بند ډکوي، دا اوبه خو ډکوي. دا بیا داسې د ویالې د سر پوشش چې ورته وایي، یعنی ترانه نه مسی غټه کیږي، تر کانال نه دا پوښول یې ډېر قیمته تمامیږي. دا په ډېرو ساحاتو کې په پام کې نه ده نیول سوی چې کوم ځای کې د سیلاب په اصطلاح لاره ده، دغه ځای کې باید په پام کې نیول سوی وای. یعنی دا تخنیکی بحث ډېر عمیق و، هغه کې موږ تقریبا خلاص کړی ده. اوس زمونږ بندونه ډیزاین ته آماده دي، یعنی هم د شاهي کانال 15 کیلومتره چې په شمار درته ویم، دا ټول کانال نه، دا آماده سوی ده. دا نورو باندې بیا باید کار وسي، بیا کتنه پی وسي، داسې نه چې سیلاب راسي ویاله درته ډکه کی او نوراتي خراب. مثلا د وطن ګټو کار هم تقریبا یعنی ډیزاین ته اتیږي قرارداد دی، دا به 4 میاشتې 15 میاشتې د ډیزاین اوله کې چې دا اعلان یې ده، داسې ډیزاین کمپنۍ ته ځي، هغه به څومره وخت پې لګوي. بیا به د دې بل د کلګوشت بند هم همداسې ده، دا هم تقریبا ډیزاین ته اتی د تلو په شرف کې ده، لا تللی نه ده زما چې څومره معلومات. نو دا تخنیکي مطالعات یې تکمیل سوي دي، دا ډېر ښه کار وسو، سخت کال په دې باندې ډېر کافي کار وسو. هغه جوابو ته هغه سوالونه چې پاته وو تخنیکي مسلکي، هغه ته ځواب پیدا سو، نو چې انشاءالله کال ته هم وسي چې ډیزاین یې تکمیل سي، بیا موږ اعلان ورکو د ساختمان لپاره، بیا به نور کار پې کوو د سیمې امنیت او دا نورې مسلې، که خدای کولو دا بندونه یعنی لارې ته برابر سولو. اوس
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې لومړنی والی یاستئ تقریبا، چې د لغمان ټولو ولسوالیو ته مو سفرونه وکړل، څه مو وموندل په ځانګړي ډول په امنیتي لحاظ باندې چې کومې سیمې تر ډېر تهدید لاندې دي؟
امنیت خو تاسې خپل پیږئ چې ډېر بهبود پکې راغلی ده، په تناسب د لس کاله یعنی هم بهبود راغلی ده. په تیرو لسو کالو کې د الینګار د سنگر درې او نورلام درې ته ساوته کولمان ته څوک نه دي تللي، اما موږ هغه کسانو چې دا عملیات هم د امنیتي کمربند موږ ان تر چنچاره ورساو، موږ تر سنگره تر شیخ صاحب پورې ورساو، یعنی د ولسوالۍ پورې موږ تګ راتګ کوو. پخوا به په میاشت کې یو قطار برابرېدو، بیا به دا انتقالات تر کلګوشته تر الینګاره تر دواب تر منډول، هلته زموږ په نورستان کې درې ولسوالۍ په همدې الینګار باندې پرتې دي، اما اوس روزمره دوه وری خلک ځي ورځي، دی ولسوالی نه په دوه موټر او دوه ټانګو کې زمګه همکاران زیو راځي بل یعنی دا کمربند تقریبا ولا 17 کیلومتر منګه انکشاف ورکو الیشین په طرف باندې د شمکټ تر خوړ پورې اوس زمګه خطه دا خط تاسو په دیو مریم کې دلته نسوې ګرځیدلې اما اوس الحمدلله دغه منطقه ټولې امن دي تر دې نه پورتم اوس د دولت شاه او دولت شاه ته چاته به افسانه ښکار کېدل چې یو څوک لاړ سي اما اوس په ورځ کې دوه وری دولت شاه ته زمونږ ټانک دی راځي او الیشنګ ته خلک اوس د مړی لپاره دی ملمسیا او ته دی الحمدلله ډیر بهبود راغلی دی یعنی دا موږ تر دې نه زیاته وو ان شاء الله تر دې نه زیات پروګرام لرو کنیرو او امکانات هغه څه چې په امنیت ته توصیه ورکوای سي هغه ټول عناصر دیوالی پلاس کې نه یا د نظامی اورګانونو پلاس کې دلته د سیمه کډیر تشکیل راکې ډیری پوسټي به جوړی کو امنیت به ډیر پراخ کو عملیاتونه به ډیر وکو او دشمن د ځپلو لپاره له مختلفو میتودونو نه کار اخلو نو زما په نظر د امنیت د تامین مسله یو لومړیتوب ده اساسي او موږ ډیر کار پی کړی دا انصافا ښه امنیت لرو
د بدپخ زیات خلک بیا د انتقاد کوي چې د نورو ولسوالۍ په پرتله باندې د دوی ولسوالۍ ته ډیره توجه نه کیږي د لایق څه کېدلی شي
یو خو که پروژو باندې به زه بحث وکړم زه هغه څه چې په کتاب کې او په عمل کې لرم بدبخته د موږ د لغمان 15 ولسوالۍ دي د 15 ولسوالۍ په مرکز په شمول شپږ د دې ټولو په تناسب د دوی د دریو کالو د پروژو چې راټولې کې بیا هم د یو بدبخت پروژې سخت کار ډیری دي یعنی یو د سړک پروژه 438 میلیون افغانۍ یو لاټ سړک لرو او د 270 میلیون افغانیو بل لاټ د سړک لرو او نور وړې وغټي پروژې کې درواخلې د یو میلیارډ افغانیو پروژې ته نه بدبخت لري هر شی سته اما که طالب معنی د کار سي بیا به موږ ته د مزل لیک درون سي یعنی مشکل نسی ایجاد ولی اما پوینو کی بسی دا مزل اما که قوم د خپل پروژو ملاتړ وکي بیا طبیعي ده چې دا مزل بلی گا آسان سي هغه خدمت چې مونږه ولست ورکو هغه بده واخلی اعظم به کی وبې خوري استفاده به تری وکي دای ک استفاده نه محروم سو دلیل دې د هغه بچای ده د دې سیمه چې نن طالب ده دشمن ده
د دایش تهدید په لغمان کې لیدل کیږي په داسې حال کې چې ننګرهار یو لاغه ولایتونه نه دي چې د دایش تهدید په کې تر ډیره محسوسي کې یو لغمان د ننګرهار سره پوله لري دلته د دایش تهدید محسوس شوی دی
دایش خو تلاش کوي یعنی د دایش کله کله سر ښکار کوي اما په هغه ځایو کې نابود کیږي د دایش افراد او سخت لغمان ته یو مقدار سرایت کړی او کندګل ساحه کې په حدود 40-50 کسې نابود شول بیا لدې ساحې نه لاړل دی وکړل ته او دغه څه زما په نظر باندې اوس ډیر کونړ ساحو کې دي د خواته نست او دلته زما په نظر اسانه بستر نس پیدا کولای اومده دلایل لري مثلا دی وصل لارې دوی نه لري چې لکه پاکستان سره وصل نه دي دوی دلته فکری زمينه نه لري چې مثلا دلته هغه زمينه چې په ننګرهار کې یا کونړ کې ورته مهیا سوي ده هغه زميني او دلایل هغه دلته کم دي په لغمان کې لغمان بنده لغمان محدود ده وړو کېده رسیدګي ورته ډیره تیز کیږي او داسې چې دوی په کې اډي او اډاني جوړی کی هغه نسته او بل ده چې دوی هغه کمایي چې باید وی کی خلک هغه د دوی د فکر خلک نسته نه په طالب کې نه په عوامو کې او نه په خار کې نو زما په نظر دوی به په اسانه دلته زمينه دي نفوذ او د اوسېدو پیدا نه کی
د روسي پښتون په توګه د خرغیو پاړه کوم خرغی یو د لغمان له مهمو ولسوالۍ او د لامن ولسوالیونه خو تقریبا ساحه ډیره زیاته پراخه ده سمو د وړاندې ویل کېدل چې شاید دغه ولسوالۍ په دوه ولسوالیو باندې بدل شي د سې کوم پلان موجود دی
بالکل مګه باید سرخکان بل ولسوالۍ کو پرشغان بل ولسوالۍ کو نورلام بل ولسوالۍ کو سنگر بل ولسوالۍ کو د باندې کار مګه ورکړی ته پیشنهاد ننم دیو مکتوب جواب راغلی دا چې د سیمایزه اورګانونو قانون هغه په پارلمان کې نه د پاسوي دا نن مګ ته جواب راغلی نو هغه قانون کا پاسي دا به بیا په پرنسيبي بحث کې مطرح کیږي چې آیا اغه په اسلام معیار چې دی ولسوالۍ د ایجاد لپاره ده دا لري کني لري د زمنګ طلبات د زمنګ غوښتنې زما په نظر لري هم د نفوذ له لحاظه او هم د امکانات لحاظه موږ باید ولسوالۍ ډیری کو چې خدمات ډیر سي. یعنی موږ امنیت ما یو مخکې اشاره وکړه چې امنیت په عسکر باندې نه د ډیرو پروژو باندې د خدماتو بنګاوي باید موږ ډیری کو مرکزونه باید ډیر کو ولسوالۍ باید ډیری سي شوراګانې باید ډیری سي پیسې باید ډیری سي په دې ترتیب سره راځي. یعنی اقتصاد او پوشش دغه ساحاتو چې موږ له دشمن نه خالی کوو کپرغنیزا پروګرامونو باندې سرنوشت سازه پروګرامونو باندې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د کورنۍ مشران د فشار له لارې خپل اولادونه دې ته تیاروي چې واده ته غاړه کېږدي.
خلک خبرې هم واورم چې زوی ترې واده ولې نه کوي.
د دې فشارونو پایلې څه کېدلی شي؟
هغه دقیق همدګي دوشته نسي درلودی.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کېدای شي خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی تقنا
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې هغوی چې د زلمیتوب یا پیغلتوب پړاو ته رسیږي ډیر کله د کورنۍ د مشرانو لخوا تر فشار لاندې وي چې واده ته غاړه کېږدي. د کورنۍ مشران چې خپلو اولادونو ته واده یو مسولیت کړي له دې مسولیت څخه د ځان د خلاصولو په خاطر په دې هڅه کې وي چې ژر تر ژره خپلو اولادونو ته ودونه وکړي. ځینې کورنۍ بیا د خپلو ارمانونو د پوره کولو په خاطر خپلو اولادونو ته د ژر واده نیت لري. دا کابل اوسیدونکو لیزا چې لدی کې سو سره مخ شوه په دیاړه وای
د فتن راسی یو خزګری و کې د یو چا ساغه پیس پکې کې نه دی مزه پجه پکې کې چې دا مراسم ژر تیر کوم یا مثلا دا واده ژر وسی نو کورنۍ دا کار پر ما باندې چې شیر سوي دي دا مسله ډیره چې سره پجه خدو چې خزګریان راتلله مثلا د فتن بچول کښې نستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکې موږ مور پلار یو موږ باید د مسولیت سرته ورسی جو د پلار مور خوشبختی وخت چې خپل اولاد بل خروونی چې کور جوړ سوی
یو مور صدیقه چې اولادونه ځوانان دی وای لوی ارمان یې دا دی چې خپل زوی ته واده وکړي ځکه هر وخت په دیاړه خپل زوی ته وای او فشار پرې راوړي.
هر وخت ورته وایم چې واده وکړه واده وکړه دی وای چې زه واده نه کوم اوس واده تیار نه یم او چې بیا کور دې باندې وزن خلک خبرې هم واورم چې زوی ترې واده ولې نه کوي زوی دې زوړ کړو لنګوره ته ډارېږي.
د کونړ اوسیدونکی نقیب الله وایي د کورنیو مشران ډېر کله د نورو د خبرو لپاره خپل اولاد ته داسې یو مسولیت ورسپاري چې دوی ورته تیار نه وي.
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
لیزا وایي په هغو ځوانانو چې د واده په خاطر فشار راوړل کېږي نه شي کولی د خپل راتلونکي ژوند په اړه یوه دقیقه فیصله وکړي او د ګډ ژوند مسولیتونه په سمه توګه ادا کړي.
اوله سرخه دا دی چې یو ځوان هیڅکله سم تصمیم نسی نیوی په دې خاطر چې د دې ذهن همیشه مخشوش شي په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي دوی نسی کوی چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کې بل اخر هغه دقیق همدګي از دوشت نه سي درودای یو نه کې انجلی هم په خاطر چې خپل بلوغ ته نه رسیدلې نو هغه چې نه دی رسیدلې ذهن ده لهذا درته وایم چې دا درست تصمیم نه سي نیوای او دا فتن چې دا پس له واده زی هغه کوته چې باندې یو دم ډیر مشکلات راځي او دا غسر مقابله کول د هر چا په بس کې نه اصل.
ارواپو جمیل عطایی هم وایي په هغو ځوانانو چې ګډ ژوند تحمیل کیږي له رواني پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ کیدلی شي.
د دې واده نه وروسته ډېره رواني مشکلات رامنځته کیدای شي. یو له هغه نه دا ده چې دا ځوان خپله مېرمنې سره ښه ژوند نشي کولی، یعنی په دې دلیل سره چې د خپل ځوان د ته اماده نه و چې باید واده وکړي، او کله چې واده وکړو نو دی بیا وروسته له واده نه هغه مینه چې باید خپله مېرمنې ته ورکړي نه ورکړي، ځکه وایي دا زما په خوښه نه و، دا زما د کورنۍ په خوښه و. ډېر مشکلات، افسردګي، اضطراب، برخاشګري د ته به یو وسواس منځته راوړي چې زه به څنګه کولی شم د ده عهدې نه ځان وباسم. او بله مهمه موضوع دا چې کومه اهداف د ځوان خپله ژوند کې لري کېدای شي د اهداف له لاسه ورکړي.
د پکتیا اوسیدونکو خالد شاه چې خپل هم د واده په مسله کې د کورنۍ له فشار سره مخ شوی، په دې باور دی چې ځوانان باید د ژوند په دې مهمه مسله کې خپل خوښي ته پریښودل شي.
مونږ مقابل لوري بخی درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا داسې داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي الک وي جنۍ هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
هغه ځوانان چې د واده لپاره د کورنۍ له فشار سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ ارواپو جمیله تایمو په همدې اړه پوښتلی.
نو دا اول سر کې باید خپل ځوان خپل کورنۍ ته وایي چې پلاره یا موره زه له اقتصادي لحاظه، د اجتماعي لحاظه، د جسمي لحاظه د واده لپاره آماده نه یم. بعد له دنه که چیرته د ده پلار او مور د ده خبر ورسره ومنله نو ښه خبر ده، که چیرته ونه منله نو کیدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسان ورته معرفي کړي چې دوی ته قناعت ورکړي چې ستا زوی فلحال کې د واده لپاره آماده نه دی. نو ده هم کیدای شي چې یوه ښه لره یې د ده لپاره چې کورنۍ په خپل ځوان باندې ډېر فشارونه کم کړي او ده مجبور نه کړي چې واده وکړي.
دینی عالم او د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالله کوثر وایي اسلام د ګډ ژوند د وخت او د مقابل لوري په انتخاب کې ځوانانو ته حق ورکړی او هیڅوک نشي کولی ځوانان د فشار له لارې ګډ ژوند ته مجبور کړي.
متاسفانه د افغانستان په کورنیو کې جبري نکاحګانو ته او جبري ودونو ته لار پرانستي او دا جبري اوسي، یعنی هغه ځوان نه غواړي چې واده وکړي یا ورته برابر نه ده یا ذهن ورته آماده نه ده دې کار ته، نو دی هغه ته مجبوري د اسلامي شریعت ردی. په اسلامي شریعت کې حریت د ارادې دا یو اصل ده، نو ځکه یو کس مکلف ده چې په خپل ارادې باندې هر څوک هغه انتخابي شرط کفاعت سره هغه انتخاب.
د افغان ځوانانو د ژوند ډیری پریکړې د ټولنیزو وضعیتونو او د کورنۍ تر تاثیر لاندې وي. پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوري کې چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني. خو پوهان وایي په داسې مسایلو کې د فشار او تحمیل په ځای کورنۍ یوازې ځوان ته د مشورې ورکولو صلاحیت لري. په همدې اړه مو یوه تمثیلي ټوټه جوړه کړې.
زویا، یوه ښایسته نجلۍ مې درته لیدلې ده، زړه مې ده چې له پلار سره دې خبره وکم او ژر رویباری ته ورسم، اسې نه چې بل څوک ګوته پې کېږدي.
د څه شي رویباری مورې؟
و زویا، ته خو خبر یې چې ستا همزولو او له تا نه کشرانو ودونه وکړه، یو تل چې دغسې ګرځې. هر چیرته چې لاړه سم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، زور لیکه بیخی له دو خبرو نه په تنگ سوی یم. یوه ښایسته نجلۍ به درته وکم چې ژوند دې ورسره جوړ سي.
سمه ده مورې، خو زه له وظیفه نه لرم، پلار مې هم کار نه لري، واته خو آخر مصرف غواړي، داسې مفت خو نه کیږي.
خیر دی، خدای مهربانه دی، هر څه به پیدا سي، ته یې غم مه کوه، د مړې د ژوندي کار نه بندیږي.
مورې، درته ومې ویل چې نه یې کوم نه یې کوم، اوس ورته تیار نه یم. اسې مې ولې هره ورځ په دې خبرو ځوروي، خو چې وخت راغی خپله به درته ووایم.
و سړیه، خبر یې؟ د حاجي ولي کشر زوی ته یې ښځه وکړه او ته همدغسې کرار ناست یې، غټ پټ زوی دې ګرځي او ښځه نه ورته کوي.
خیر، ورته وبه یې کړو، لا خو ډېر وخت شته.
څه وخت یې ورته کوي چې زوړ سي؟
داسې ژر خو نه زړیږي، هسې تشویش مه کوه.
ولې یې ونه کړم؟ هر چیرته چې ځم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې، ستا لزوی نه کشرانو ته ودونه وکړه. آخر زما وس ارمان لرم چې زوی ته می واده وکم، نګور می لمسیان ولرم.
واخزه ته د خپل هوس او ارمان په خاطر غواړي زوی د قربانی کې، هغه خپل درته وای چې نه کوم. چې نه کوي ته ولې پسې شاله کیږي؟
هغه به شرمیږي چې دغه سی وایي، خو نور دغه خبرو ته غوږ مه نیسه.
لا حول ولا قوت، خزه د هلک پرېده چې وظیفه پیدا کی، په خپلو خپو ودرېږي. بیا چې د ده خپله خوښه وه ورته وبی کو. ښځه خو جامه نه ده چې له دوکانه یې راواخلي، که خوښه دې نه شوه بیرته یې ورکړي. دا د ټول عمر فیصله ده، باید په ډېر فکر او دقت سره وشي.
دا ډېرې بانې مه راته کوه، اصلا ستا زړه نه غواړي چې زوی ته دې ښځه وکړي.
ګوره، هغه زما هم زوی دی، زه یې هم خوشحالي غواړم، خو داسې نه کیږي چې موږ هر وخت خپله خوښه پرې ومنو او په زور یو کار ته اماده کړو. پرېږده، کله چې وخت راغی خپله به درته ووایي. د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، ولاکه څوک ستا د زوی له غمه مړ وي، هغوی هسې خپل بازار ګرموي او ساعت تېروي.
بسکه بسکه، که دا پلار و دا زوی وی، ولاکه به ټول عمر خادي درنه وګورم.
د خپرونو مو همدلته پای ته رسي. تر بیا ښه ژوند.